د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مطالب او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره کې په جنوبی وزستان کې په یوه نخته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري. او نن په برسلز کې د یونان مالی بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشر زکی اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څنګ مشال راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نخته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پرغل غر سیمه کې شوی چې پکې دواړو خواو نه د درنو وسلو استعمال شوی. په نخته کې شپږ فوجیان ژوبل شوی هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوی دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوی چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پوری سندې دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې به د اسلامي دولت او وسلوالي ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوی فوجي عملیات تر هغه روان وي تر څو دغه ولایت لیه له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د دفاع وزارت رستو له هغه د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل چې د اسلامي دولت او وسلوالي ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وین دولت وزیري پرون مشال اړوي ته په ننګرهار ولایت کې پیل شوي عملیاتو په اړه وویل
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې اوس مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیری ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او وسلواله طالبانو ګڼ غړي وژل شوی دي. د فرا ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. د فرا اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم وو پرون مازیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فرا ښار کې وژل شو. د فرا د والی بیان جواد افغان ویل محمد نور په ګرجې سیمه کې داسې وخت وژل شو چې له کوره د خار خواته روان وو. د والی بیان وای د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوې دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمہواري نه ده اخیستې. په قندهار ولایت کې پرون په یوه چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه پرون ماسپښین د قندهار خار په نهمه حوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوي چاودونکي موادو کې شوي. د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې چاودنه له دولتي ودانۍ نه ډېره لرې شوې ده او هدف یې ماشومان وو. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د نورلسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د نهو ګینټو خبرو اترو کې په ښکاره سفر مختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیرن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېری مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ اشپګو طاقتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پوری له ایرانی ورکچیانو سره د جوهری پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدو لپاره خبرې تیرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډ وروستو په 98% متن سلا شوی دی. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې موجودې دي. او وروستۍ خبر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې یې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و. د اټلي د بارنو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto.
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډېر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلي به یې ډېر په غوس دري سره جواب وای، دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلي وزیر اعظم میتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړي او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. او وروستۍ خبر دی، په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې پرونی برید کې په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 وګړي هم شامل دي. په برید کې نور ډېر زیات خلک ژوبل شوي هم دي. اني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټر نه بیرل غورځولي چې پکې چاودېدونکي مواد وو. د بشري حقونو تنظیمونو د شام پر حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډېر زیات زیان رسیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې تېره ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي دي.
د شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کورکل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
موږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، بجلی او د اوبو ضرورت دی او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابډا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي. د سولې پر لور ونیز پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نورې ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژلي دي. لسیمې پر د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پسویلی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیریو او طالبانو په منځ کښې د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان، 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پرارژلي شوي دي. د غو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا ویلې ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالې سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیرې کښې راوستل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وښه. طالبانو د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی و چې په نتیجه کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو .com باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا 100 غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمدضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
د دوی دواړو تر منځ نښتې یوازې د اچین او د بالا او د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوې دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوه اونیو کې نوي یا سلو پسې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږکال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خځلېږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي، سودا او ورته نور ستونزې هواري شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي، کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي، کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوښتل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو افغان چارواکو د دې پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه پوخانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا لوی خانه د امریکای شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر ډېر د خطر احساس کوي هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینکیان ولایت ته دوی رخنه وکا. نو دوی باور دیدی کوي چې دا د دوی سیستم و دا د دوی په لاسته راوړي دا ټولې د خطر سره ګوري.
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلی ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډېر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لږ هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هیواد مونږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی. ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه ده چې دا مونږ سره روابط د اقتصادي لحاظ ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته خوږی د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایي روانې میاشتې له 8 څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بي کورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړې دي. خو د باړې د اغېزمن شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په دغه اړه نور حال راکوي.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بی کور شو خلکو د ستنې دوه دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنې دوه او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق لا مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارټ کړی دی. نو دا اتکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارټ دی. دین مخکې مونږ په خبر کې چې کوم حبونه وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ور کړی دی. نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ټرانسپورټیشن چارجز دي او دلته کې په اتکیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارډ ورکو چې هغه ڈی پی وی آر ایف پیپر څنګه والی. نو 24 اور کې دته دا پیسې په دې مسج تر باندې لاړ شي او دا یې وصولول شي ای ٹی ایم بازاریا کوم باقاعده هیلت کیم ناست دی. پولیو ویکسینیشن دی چې کوم ماشومان کوم فیملی راځي ماشومانو ته پولیو ویکسینیشن ورکوي.
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دای بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باړه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لاغه ته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې کې. دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخیږي کویانو نه اوبه راخیږي نو زمونږ هلته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته رې ایمرجنسي امبولانس موبایل هسپتال دي هغه دې علاقې خلکو ته ورکړي
یاد دی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر قبیلو خلک ورته ستانه شوي دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشوم بچخ بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکن سیمه کې د 8000 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت موجود دی. د ټولو صوبې خلک د بجلی د لوډ شډنګ له لاسه کړیږي. دا چې په پښتونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورت کې به واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رسد نظام ډېر زوړ دی چې له کبله د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
په یوازې په پښتونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، زمونږ سوره لاینونه دی، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غوړي، خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړه چې دا غي د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډیسنټرلایزول غواړي. د ډیسنټرلایزیشن بیا خپل لکه د مثال په تور کې خیبر پښتونخوا ته یو پخپل د بجلی د پیدا کولو او د انتظام وخت ورکی دغه خو بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي، پارزانه به خرڅه نو ډیر ډیر شي کارخانی کارورنو به دیاله کې درای شي. هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي، هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي. د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمون چې کم د دې وطن کم سیاسي لیډران دي، کم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه پنجاب دې بجلی خرڅه پچین نیم خرڅه د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي، نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکن سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
اوس په د لهر نه د هم ټکنالوژي د چې کوته ډیم نه جوړې نو د لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي، والا ډیم جوړې دی شي. دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ صلاحیت سے والا یہ اثر ڈیرا مخی کرے وا پدی نارتھ ملکن ریجن اور پدی کی 48000 میگا واٹ بجلی پیدا کول صلاحیت سے.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګینټو ډیر د بجلی لوډ شډنګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی لسنی می بجے کی دن کی دی د ګلیاز نه لړن خبرونه اورو.
د جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه هم مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی بلوچستان پولیسو چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیو ته په راغلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پرې غل غر سیمه کې شوې ده چې پکې دواړو خواوو ته درنو وسلو استعمال شوي دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې او وسلواله طالبانو په وړاندې پیل شوی پوځي عملیات تر هغه روان وي تر څو دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. په قندهار کې پرون په یوه چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. د نړۍ اشپګو طاقتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پورې له ایرانی مرکزیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته رسیدو لپاره خبرې کړې دي. د خبرو تر اوسه نه پړه په داسې حال کېږي چې سبا د ګل په ورځ حتمي موافقې لپاره روسي مهلت ټاکل شوی دی. د یونان د مالی بحران د سیړنې لپاره د اروپا د یوروزون زون د نولسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو اترو مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمېنې قاهره کې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او په شام کې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقي لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلایا زبورې د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریه په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریزه دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداریه وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنگ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچه پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوځي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او په کار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خود دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورسپانې د روس په فاخار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات او دی هیل نومې وپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغستې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو لخوا لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي دی ویل شوې، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي وپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. وپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي، خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته یو ګواښ دی. رپورټونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې پړه منلې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمي چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدراعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې اسرائیلي چې په ترڅ کې د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو وکول شول په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کړي. دا چې افغانستان او پاکستان تر دا منځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره یو له بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع به د فرخندې اسد رپورټ وړو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پرېږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنا، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان له ډېرې زمانو را په دخوا د طالبانو سره مستقیمې اړیکې درلودلې یوه مسله، او بله مسله دا ده چې دا ثابتوي چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې چې ووایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغې خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او د خپلې سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړه غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي. نو باید دواړه غاړې د پولیس څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
خواو ته ټول بهرني جنګیالي باید د سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي، سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو. دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د اهم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالاتو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي که چېرې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن د بلوچستان مسله حل کول غواړي، نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورځپاڼه زیاتوي چې حکومت باید د بلوڅو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. ګلیاز د دې لیکنې لنډیز اوروي.
ایکسپریس ریبیل ورځپاڼې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې مېشت مسلمانانو لپاره آواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته له لسیزو راهیسې د خپلو حقوقو لپاره آواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله ناکله خپل آواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوي دي او ځینو دې اور ته نور لمن وهلې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخه یې له پنجاب صوبې څخه ده، د بلوچستان په مسلې پوهه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورځپاڼه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانی به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورځپاڼې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسېدی، او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورځپاڼه لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، د سولې پر لور خپرونه چې زموږ همکار بشیر گواخی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د سولې پر لور
موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نننې د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر گواخیم، هر کله مو کوم. افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ.
پټی مو کور مو جرم و چیلې مو هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټول سره نه پاتې شي چې موږ وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر ښېګړې بي ادارې لاره د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبرې کولې ګیمز به مور سره کول کنه، نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې آواز به یې واورېده. نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز آواز څنګه واورېده. دوی به در نه کمرې ته لاړلو، کمره کښې به هم چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو. حکیمنگ بدا جنگ خبر کو لے دا سکھانا لگا دا جنا ٹوپس تما کی جی بدا وہ جی بھائی ایک دم جی وہ بل شانتی شو کا نا جی مان باغ یار لالا بالکل سول لاسو میں بے یار ادھر لو لاسو میں بیدا چارا پہ ادھر لو او خبر ہی بے نا شروع کو لے جو بے دا سترا سی تو زر زر جی مان باغ یار لالا چیزوں میں بھی باندھا خبر کو لے کرنا جنگ ہو ساسو سل کسی میں جنگ ہو سوکو طالبان فوج ہو دس ٹوپے وے دس دس پورنا چیز خبر بھی منگو خوری جی مان بابل شان یار لالا دس یار بترا لے بالکل سور رہتے دن داسے خبر بھی نہیں کو لے خولا بترا لا دو دو دس درس دل درس درس
تاسے دا سولے پر لور خبرونه اوري اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کی
نوم جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کوم پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نوم مې د ګرانګر کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچې او قلم د سکول جامع مونږ ته نشه غسلې بیکاره بیکاری د وسط کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمي همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیڈمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکي غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړه هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
مشغله بلا کلو کلو رئیسی د سولی امر او د یو آرام شرط کې نشته او د مزی سبا کوي خلا هم د سولې سره نه لګیږي که څه هم زموږ په هیواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو لخوا بل شوی خو د هر چا د مسؤلیت زموږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې وکړو خپل پلرونه لورونه ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي د جګړو څخه راوګرځو موږ چې په ټول مسلمانان یو د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته چې ورګلوي سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتوب لارښوونه کړې ده جګړه بیا هم نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي
سبق نشته تعلیم نشته تعلیم نشته نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلي مور چې دین سبق نه دی پلار سبق نه دی ویلي چې کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلي نو هغه چې دین او هغه یو ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو په کار دي چې جنې الکی په کار دي چې فایف سندش په کار دي چې نو هغه سکول ته لیږي نو چې هغه جنې چې دین او پینځوش په کار دي چې نو هغه بس په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چی اگر 12-13 سال چی دا غیر بارک وادو کی تو دا خصوص نہ زیاد لغت تشدد دے خای الگ ہم چی دینو 16-17 سال چی اگر ہم چی دینو ڈائریکٹ دا غیر وادو کی
دا سولی پر لور خبرونی اوریدونکو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي د دې ادارې مشر یان هلمند د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دروش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي
موږ فکر کوو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده موږ باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري موږ تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او له دې د اغیزمنو سوو خلکو لپاره کار کوو ماشومان مو هدف دی خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي پخوا موږ خپله د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګېده نو ښه لاره یې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي موږ 25,000 استادانو له لارې 1,000,000 ماشومان ته رسېدلي
reached out to over 1 million kids.
یان هلمند زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې بینی هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي د نموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سهولتونه برابر شي
تشدد مختلف قسمونه لري د جګړې او ترهګري تشدد که څه هم مختلفه دی خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی اغیز یې هماغه سی وي لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي بله خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار عسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري د نوموړي په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي
زبه دا وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو دا ورزده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی شي د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.